خبرونه پیل شو. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا له افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه.
وی اولسو ادرست افغانستان.
موږ همدارس د افغانستان په اړه خبرې وکړې. همدارس د ټولو حقوقو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي.
د کندوز اوسیدونکو د هغو درې ولسوالیو د فعال کېدو غوښتنه کوي چې 15 کاله مخکې منظور شوې دي.
بس هم فراخه کېږي هغه د امنیت بم له خشې د کندوز.
یو شمېر افغان هندوان او سکان چې د ناامنۍ له امله هند ته کډه شوي وو بېرته وطن ته ستنېږي.
مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو خو بیا هم لهجوي مشکل لرو.
یو شمېر افغانان د جګړې له کېلو اړخونو غواړي چې دایمي اوربند نشي کولی په سیمو کې د موقت وخت لپاره جګړې بندې کړي چې خلک د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د کرونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربن وړاندیز وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. واشنگتن وای د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافرونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
حاضر یو چې سر له سبا اوربند اعلان کو، د جګړې دګر نه پزای د جرګې په دګر ورسو او خبره ترې وکړه.
طالبانو په ویلو چې کله د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نو د اوربن پر سر به هم یوې موافقه ته ورسیږي. خو اوس اوربن نکوي. تیر اختر طالبانو د اوربن وړاندیز وکړ چې افغان دولت هم تایید کړو. د درې ورځو په مخه پرته له یو څو چاودنو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې وشوي د پراخو جګړو او نښتو راپورونه خپاره نشول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وای متحدو ایالاتونو بل افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم افغان حکومت او لسره ولاړوي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان لمخې ښاغلی سولیوان د ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. سپینې ماڼۍ وای ښاغلی سولیوان د افغان ځواکونو او افغانستان سره په ملکي برخه کې د مرستو په تړاو ښاغلی موهب ته معلومات ورکړل. ښاغلی سولیوان د افغان سولې په بهیر کې د مرستو ژمنه هم وکړه. جک سولیوان د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله موهب سره پرون وخت پر ټلیفون خبرې وکړې. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي چې د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. که څنګه په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي، خو د دې ډلې ویان محمد نعیم د استرالیا تر اعلان وروسته وویل چې دوی له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کار نه لري او هغوی ته خوندي چاپیریال برابروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. دا منځني ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. بلینکن په قاهره کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ستاینه وکړه چې د ده په منځګړیتوب اوربند وشو. د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د می په 21مه وروسته له 11 ورځو خونړیو جګړو اوربند وشو. د دې جګړې له امله تر 2500 ډیر کسان ووژل شول چې وڅ اکثریت فلسطینیانو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د سفر په لومړۍ ورځ د سیشن بي په ورځ د اسرایل او فلسطینیانو له مشرانو سره وکتل او هغوی ته دا پیغام ورسوه چې واشنگتن د اوربند ملاتړ کوي. د تاجکستان د اپوزیشن سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دوه کلونو رئیس د ګوند مشر وو. تیر کال چې کله پر د برید وشول هغه وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې پروسه کال په سپتمبر کې وویل شو او له هغه وخت رئیس د پښو درد نه دی ښه شوی او په همدې خاطر سیاسي شورا ته ولیکل چې نور دا کار نشي کولی او غواړي خپله درملنه وکړي. ظاهروف ویلي دي چې د سیاسي انګیزې له امله وهل شوی دی. د 2018 کال په نومبر کې هم پر د دوو تنو برید وکړ. دته یې د خاین خطاب کړی و او پر یو اوسپنیز پایپ یې وهلی و. که څه هم د ګوند رسمن ثبت شوی دی خو هیڅکله یې هم په پارلمان کې حضور نه دی پیدا کړی. پر ولسمشر امام علي رحمان د بشري حقونو نړیوال ډلو له کلونو راهیسې دا اعتراض کړی چې دی د مذهبي ازادیو، مدني ازادیو او د سیاسي ګڼګوندي سیستم مخالف دی. واشنگتن وایي چې د بیلاروس د مستبد رژیم له لوري په زوره د مسافر وړونکي الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند کارین جن پیر په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
The Europeans are leading on this. اروپایان د دې مشرکوي دا الوتنه د دوو اروپای پلازمینو ترمنځ کېده. شکاره ده چې په دې الوتکه کې امریکایان هم وو او موږ ډیر اندیشمن یو. ولسمشر بایدن دا پیښه غندلې ده او په دې تړاو به نور هم واوري.
د اروپای ټولنې د هوایي چلن ادارې له ټولو هوایي شرکتونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر فضا د خوندیتوب لپاره سفر ونه کړي. د اروپای ټولنې د هوایي چلن ادارې وروسته تر دې د غوښتنه وکړه چې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د خپل هغې پریکړې ننګه وکړه چې د پوځي الوتکې په زور د یونان او لیتوانیا ترمنځ د یکشن بې په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه په مینس کې ښکته کړه. له دې الوتکې څخه یو خبریال پروتس افچ د هغې له ملګري سوفیا ساپیگا سره ونیوه. خبرونه ملازاده ډډو واوریدل دا او ځین نور خبرونه مو کوي. بیا هم غوښتي وی کولای شي چې په تفصيل سره ولولې د ازادي ډډو په وی پانه کې شته. په دمو د ازادي ډډو ټکی اورګیا ازادي ډډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه په وتلو دي. د یو نوی راپور لمخې ناتو او امریکا ځواکونه خی شاوخوا دوی میاشتې مخکې تر پخوانی ټاکلې نیټې له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې ووزي. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تر ویونې په لنډه موده کې د دوهم ځل لپاره وویل چې د دیرشو غړو هیوادو دا تړون له افغان ځواکونو سره دوامدار همکاریو ته ژمن دی. د ناتو سرمنشي پرون د پرتګال له سریاسم انټونیو کاسا سره په پلازمینه لیسبن کې په ګډه خبري غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسله یاد کړه. موږ هم درته د افغانستان په اړه خبري وکړې. د هغه ځای په باره کې چې موږ ته ځواکونه یې سل په همشغي ادامه لري. په ورته وخت کې ناتو له افغانستان سره دوامدار همکاریو تشمنه ده چې په دې کې د افغان ځواکونو روسنه او د هغوی مالی ملاتړ شامل دی. همدارس د ټولو حقوقو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي. ناتو درې کاله مخکې په بروکسل کې د خپلې سرمشریزې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر اخیره دوام ورکړي. ناتو تر 2024 کال پورې هر کال د 5 میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د مالی وزارت په وینا دا مرستې د افغان ځواکونو پر معاشونو او یوه برخه دې سرتیرو ته د مهماتو او تجهیزاتو په برابرولو لګول کېږي. د ناتو سرمنشي څلور ورځې مخکې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره د اوږدمهاله مرستو د چمتو کولو د پلان خبره کړې وه او ویلي وو چې د ناتو مرستې تر دریو محورونو راڅرخي. لومړی افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول، د هغوی ظرفیتونه لوړول او د دې ځواکونو دوامداره مالي ملاتړ چمتو کول. دوهم د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته پاملرنه چې په بهر کې وروسی او دریم د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدمتونو وړاندې کول. شاغل ستولتنبرګ ویلي دي چې ناتو د دوه مرستو لپاره د بودیجې د برابرولو او د پلان جوړولو په حال کې ده. بلدور ته د سیشن بي پورس واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د متحده ایالاتونو همکاري ادامه پیدا کړي خو بڼه به یې نوي وي. امریکا او ناتو په داس وخت کې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنې کوي چې د دغه تړون او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي او نیویارک ټایمز رسپانې د یو شمېر پوځي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی دی چې نړیوال ځواکونه به شاید د جولای تر نیمایي له افغانستانه ووسي، یعنی تقریبا دوی میاشتې تر کړې شمنې مخکې به دا سرتیری افغانستان پریشتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ویلی وو چې د سپتمبر تر 12 به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي.
و موردل چې د ناتو سرمنشي یان ستولتن برګ له افغان ځواکونو سره یو ځل بیا د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې سختې شوې دي او افغان امنیتي ځواکونه د ګڼ میشتو سیمو او ولسوالیو د امنیت په خوندي کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو د هغو درې ولسوالیو د فعال کېدو غوښتنه کوي چې په شاوخوا 15 کاله مخکې منظور شوې دي.
15 کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د کندوز ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوې: اقتاش، کلبات او ګلتیپه. خو په داسې حال کې چې د دغو ولسوالیو ټول اداري تشکیلات منظور شوی دی، نه دی فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خانباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپه د کندوز مرکز بدنې څخه جلا شوې ولسوالۍ دي. د کندوز د ګلتیپه ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیر الله شینواری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کچیر دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټول سیمې تصفیه شي او حکومتداری په خپلو سیمو کې په لاره واچول شي، زه مطمئن یم هغه ننګونې او هغه ستونزې چې په هغه پرتو په هغه ولسوالۍ کې شته هغه به ټولې رفع شي او خلکو ته به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې برابرې شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي ترڅو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي:
دغه 15 کاله کې چې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوي نو تر اوسه پورې فعالیت خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وسوال شته، هر څوک هر سپاره څنګه کې ټول مامورین شته. د خطنه په دا سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت پر اوسلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهم فراخه کېږي، هغه د امنیت دومره ښه شي. د کندوز
د ولایتي شورا غړي هم وایي که چېرې دغه درې نوې ولسوالۍ امن او فعاله شي، د ټول کندوز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. دغه ولایت ولایتي شورا غړی امرالدین ولی:
اگر ولسوالی ها فعال میشه و بالاخره واحد اداری در اونجا فعال میشه، این در تامین امنیت کندوز
که د درې نوې ولسوالۍ پالیسی او اداري وحیدونه په خپل سیمو کې ځای پر ځای سي، نو لکبل به د لوی لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالی راځي او د غشان د حکومت د فعالیت صاحب هم پراختیا عمومي.
خو د کندوز سیمې چارواکي بیا وایي چې دوی د دغه درې نوې ولسوالۍ د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري چې په بشپړېدو سره به د نوې ولسوالۍ تشکیلات په خپل سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز دی والی وایاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل:
دا چې په مربوطه او سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري، له مرکز سره موږ د بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته چې هغه هم دغه کار مخه ډپ کړی ده. ان شاء الله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کیږي. اداري کمپلیکس په مربوطه سیمو کې جوړیږي تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسی.
دیادونه ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او د بیرته راستنیدونکو چارو وزارت راستنه شو ته د ځمکو د ویش لړۍ لسره پیل کړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی پرون د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې په اوس وخت کې 1800 کورنۍ راستنه شوې چې له دې ډلې 0 ته په کابل ولایت کې ځمکې ورکول کیږي. نور په دې رپورت کې:
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه د 1000 کسانو نوملیکنه او بایومیټریک بشپړ شوی چې 1200 کسان مستحق ګڼل شوي دي. دغه وزارت د چارواکو په خبره د استوګنې د ځایونو د کموالي له امله په لومړي پړاو کې 0 کسانو ته د پچی اچونې له لارې ځمکې ورکول کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ښاغلی نور رحمان اخلاقی په دې مناسبت په جوړ شو مراسمو کې وویل.
یوازې د زرو کسانو لپاره د التفات په خارګوټی کې ځمکې شته. هم غوښتل د پچې چبنې للارې مستحقو ته ځمکې ورکړو. نورو ته به په راتلونکي پړاو کې ځمکې ورکړل شي. هغه راستانه شوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمشنرۍ فورمې لري او له مخکې نه ځمکه او د هستوګنې ځای نه لري د ځمکې مستحق ګڼل کیږي.
د التفات خارګوټه چې زرو کسانو ته به پکې ځمکه ورکړل شي د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې پروت دی. دغه وزارت تیر کال د بیزایه او راستنو شو کورنۍ سروې او نوملیکنه پایل کړه، خو د کورونا وایرس د خبرېدو له امله دغه لړۍ تر اوسه ځنډېدلې وه. خغلی اخلاقی وویل په کابل ولایت کې د دغه ځمکو د ویش له لړۍ سره سم په هرات ولایت کې هم راستنو شو ته د ځمکو ویش پیل شوی دی. دغه هم وویل په ننګرهار او بلخ ولایتونو کې به راستانه شوی هم دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. په ورته وخت کې د خار جوړونې وزارت مرستیال عزیز احمد ګلستانی وویل هر ورځ د کورنۍ بې ځای شو او راستنیدونکو شمیر مخ په ډېرېدو دی او د ډېرو ځمکو د ځانګړي کولو اړتیا محسوسېږي.
افغانستان ته په ورستو کې دراستانه شو افغان کډوالو په ډله کې د افغان هندوانو او سکانو هغه شاوخوا څلوي کورنۍ هم شامل دي چې په ورستو کې له هند بیرته وطن ته راستانه شوي. ډېرې دغه کورنۍ تیر کال کابل په شور بازار کې سکانو په یو عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي. یو شمېر لا هم اندېښنې لري. نور به په دې رپورت کې واورو.
پنځه کلن سندیپ سنگ د سکانو له هغه کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له هغې چاودنې وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپږ غړي پکې ووژل شول اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي. په یاد حمله کې چې مسولیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه پنځه ویشت کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به یې ژوند ښه شي خو داسې ونه شول. دی په هند کې د خپلو بدو شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي، نه ډوډۍ، نه کور. ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و. د کور کرایه وه. هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کوي. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې شپږ زره افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کلراج سنگ بل افغان سکھ دی. د شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې له خپلې مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوی. دی هم د دوی پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته ولاړ. هلته یې نهه میاشتې تیرې کړې خو د ژوند د سختیو او د کورونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډېر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نه شو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه شلو سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکې چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډېرې افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنې نه دي عملي شوي. د افغان هندوانو او سکانو یو شمېر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت دی. مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږیږو خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بېشماره ژبې او بېشماره لهجې دي او د دې سره سرمایه ګذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو تر څو یو څه زده کړي چې اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د ده زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي خو پرېکړه نشي کولی. پم دی حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استاذي هم افغانستان ته د دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلې کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کرشمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړي. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتی ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونې وکړي تر څو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي تر څو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ تر څو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونومول شي چې په هغې کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال دغه ولمانځل شي.
دا خبر کیدی شي چې د ځینو لپاره هیله بخون کې وي، خو یو شمېر لا هم له داعش وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېله شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
وطن ته د بیرته راستنه شو افغان هندوانو او سکانو د اندېښنو په باب مو واورېدل. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو ستونزو ته ځانګړې شوې وه، ډېرو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې که دایمي اوربند نه شي کولی، لږ تر لږه د په سیمه ییزه کچه د موقت وخت لپاره جګړې ودروي تر څو خلک وکولی شي چې د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي او اوس هم د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
دغه د موسم په وخت باندې جګړه په ودرې چې خلک خپل غنم راټول کړي، وروسته دا جګړه پیلو کړي. سلاوی ورسره خلکو دا اقدام وکړي چې د پنځه لسو یا د شلو لپاره په اوربان وکړي چې موږ خپل غنم او خپل سلاوی وکړي تر وروسته چې جګړه پیلو کړي. تر اوسه او په یوه لسته کې دوی اوربان اعلان کړي، خو وروسته پکې دوه ورځې پکې اوربان یې ماسک جګړه پټه پیل شوه. اوس هم د خلکو غنم او همداسې پاتې دي. که چیرې په ډېر لږ وخت کې جګړه ونه درول شي، دا ټول غنم له منځه ځي او یو راتلونکی به ډېر یو ناورین او په هلمند کې تېر شي، ځکه چې دغه بزګرو او د ښار ټول خلک په دې غنم باندې ولاړ دي. او که دا له منځه ولاړ شي، لریکه محترم ډېر بشري ناورین به راغی.
نو سادګس خو د جنګلو له جګړو له امله هم راغلي دي او د وچکالۍ له امله تېر دوه کاله مخکې وچکالي وه. خپل څونه د لازره د قیمت په 2000 افغانۍ خرڅ کړه، هغه یعنی په پروس ورکړه یا د اولاد په نفقه کې مصرف کړه. کیلن هیڅ یاد کچا 200 څونه درلود، کیلن لاس څونه په وطن کې نه لري یا شل نه لري، ټول مالداري د لاس ورکړي ده.
ما شام کوټه پروتم ټکان سات طالبان لاله ولوز بعدم د یو دغه ماده دغه خو اخره کی چې زدا کوښنیانو بس ولې وطن نه نست عجزین پاجرا کی ورور په پښو باندې لټی پښه سرتور سره رواني کړی. هغه سره کی زما پسره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاته سی دی، یو دا نه توس می راوړ بعد ان کوښنیان می راستدی نو شال مکمل پاته دی شمه لبل ولا کر راستدی.
دا د دې چې دا وخت استاد سړي یو سړي پر پلانونو باندې زو وسوي خوش سالي د ترتیب نو کبره د کاستوکار په وخت کې دوی د جنگونو بس کې چې دا کاستوکار خلګو ټول کوي، دا دي دوی خپل زور سره आवाज نه اشاره طرف زور سره تروري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ولاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپونو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورسپونه پینتاګون له افغانستان د ځواکونو د استلو بهیر ګړندې کوي. تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې د یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له قوله لیکي امریکایي او د ناتو ځواکونه غواړي چې د جولای د میاشتې تر نیمه پورې له افغانستان ووځي. دا به له هغې نیټې څه باندې دوه میاشتې مخکې وي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه اعلان کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي له افغانستان په بیړه د ځواکونو ایستل به متحده ایالات له لویو لاینحل مسایلو سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی توانیدلی چې دا مسله روښانه کړي چې له افغانستانه د ځواکونو په وتلو سره به په څه ډول د القاعده په څیر د تروریزم د ګواښونو په وړاندې مبارزه مخته وړي. د دفاع وزارت چارواکو هم دا شان تر اوسه له خپلو متحدانو سره یو موافقه چې امریکایي ځواکونه په نږدې کومو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي نه ده ډاډمنه کړې. نیویارک ټایمز دغه راز وړاندې لیکي امریکایي چارواکو تر اوسه دې پیچلې پوښتنې ته هم ځواب نه دی موندلی چې آیا امریکایي جنګي الوتکې لکه ریپر ډرونز د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي چې د طالبانو لخوا د ښارونو د نیولو ګواښ له منځه یوسي. هندي اکانومست ټایمز ورځپاڼه د افغانستان ګاونډیانو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکي. طالبانو دغه ګواښ د دې لپاره کړی چې د افغانستان ګاونډیان په خپله خاوره کې د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنکړي. طالبانو په خبره کړې خبر پڼه کې ویلي دا ډول یو اقدام به تاریخي تیروتنه وي او دا کار وشي دوی به غلی پاتې نشي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د رژیم تر لنګېدو وروسته د افغانستان څو ګاونډیانو د امریکا متحدو ایالاتونو ته اجازه ورکړه چې له اډو یې استفاده وکړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې هیواد له امریکا سره یو معامله کړې رد کړل. افغانستان ته نږدې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې خبره په دې وروستیو کې وروسته له هغې راپورته شوې چې امریکایي چارواکو وویل چې له افغانستانه وتل دا معنا نه لري چې متحده ایالات له سیمې وځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د کورونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه، خو بایدن ټینګار کوي چې په دې اړه ترلاسه شوی معلومات نیمګړی دي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له استخباراتي بنسټونو وغوښتل چې د کورونا وایروس د منشأ د موندلو لپاره خپل څېړنې دوه برابره زیاتې کړي. جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له دې ادارو وغوښتل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د خپل موندنو راپور ورکړي. ولسمشر بایدن په خبره کړې بیان کې ټینګار کړی دی چې تر دې دمه ترلاسه شوی معلومات بشپړ نه دي، څو څرګند شي چې کورونا وایروس له څاروي انسان ته لېږدېدلې کله لابراتوار بهر خپور شوی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له ټولو لابراتوارونو هیله وکړه چې په دې تحقیقاتو کې مرسته او همکاري وکړي. جو بایدن له چین وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو د پرمختګ لپاره چې د کورونا د خپرېدو د منشأ لپاره یې کوي مرسته او همکاري وکړي. په بیان کې وړاندې راغلی دي چې شایي د کورونا اصلي سرچینه کله هم پیدا نشي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د نتیجې د نه موندلو یو علت پیکینګ بولي چې له نړیوالو تحقیقاتو سره په دې برخه کې سم همکاري نه کوي. جمهوري غوښتونکو او پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ دا نظر خپور کړ چې د کورونا وایروس د وی پیښه په ترڅ کې له لابراتوار څخه سرایت کړي او له حیوان څخه انسان ته نه دی لېږدېدلی. امریکایي چارواکي لا هم د کورونا د خپرېدو په برخه کې دا شک لري چله لابراتوار څخه خبر شوی وي. ولسمشر بایدن وای امریکا بل هغه یو دو سره چې په نړۍ کې ورته نظر لري پر چین فشار راوړي تر څو د شفاف او تحقیقاتو په تر سره کولو کې همکاري وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د سیشن بی پر سوویل چې واشنگتن په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نویو تحقیقاتو ملاتړ کوي. دې زیاته کړه چې اغیزمنې څېړنې پکار دي، چین باید ګام راواخلي او اجازه ورکړي چې د کورونا وایروس اصلي علت معلوم شي. کورونا وایروس لومړی ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښار نوري نړۍ ته خپور شو.
واتس اپ ټلیفوني اپ د هند حکومت په وړاندې د هغه قانون په خاطر شکایت اسب کړی چې پرونی عملی بڼه خوره کړی او لمخې د واتس اپ د کارونکو شخصي معلومات خای نور پټ پاتې نشي.
د فیسبوک شرکت ټلیفوني خدمات وړاندې کوونکې واتس اپ په نوي ډیلی کې ستره محکمه ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پرمست سویو نوي قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوي قانون لمخې د چارواکو پر غوښتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دغو شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رويټرز خبري اژانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړی چې له دې قضیه خبر دي خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نشو دلو په شرط خبري کړي. که څه هم د دې قانون لمخې واتس اپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرام معلوماتو لمخې په کوم ورانکاري تورن سوي وي، خو دغه شرکت وایي دا کار ورته د عملي کېدو وړ نه دی. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې واتس اپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او تلیفوني تماسونه د دریمګړي لوري نسی تعقیب دی او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کارونکو لپاره د خدمات یا اسانتیا لمنځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتس اپ کاروي. په دې اړه رويټرز په خپل راپور کې نه دی ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل شي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې د واتس اپ ادارې دوی ته د دې قضیه په اړه لڅ ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضیه د هند صدر اعظم ناریندر مودي د حکومت او د ټکنالوژي د لویو شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای شي. خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو لتر ټولو لویو مارکیټونو دی.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسل امر الله صالح طالبانو ته د اوربن وړاندیز وکړ. خغلی صالح پرون په خوست کې یو ولسی غونډه ته د خبرو په مهال وویل چې دولت حاضر دی چې سر له سبا اوربن اعلان کړي د جګړې د ډګر پر ځای د جګړې د ډګر ته ودانګي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وایي متحده ایالاتونه بل افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او لسره ولاړوي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوی بیان لمخې خغلی سولیون دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. د یو شمېر راپورونو لمخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته لاړ. د منځني ختیځ ته د روان سفر وروسته زاید یا هڅه کوي چې د قاهرې په منځ کې توپ د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دوه کلونو رئیس د ګوند مشر او تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. واشنگتن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو بحث ادامه وکړي. د خبرې د سپینې ماڼۍ مرستیال وایاندې کارن جن پیر پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وکړه. کابل شې د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د زده رډو په پڼه کې شته. پته مو د زده رډو ټکی اورګیا زده رډو ټکی کام اوړاندې خبرونه په دې برخه کې د زده رډو دوه اونیزه خبرونه خبرې دوه چمتو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې خو تر دې مخکې به په جاپان کې د اولمپیک د دوبنې لوبو موضوع راوخلو. په جاپان کې د اولمپیک د دوبنې لوبو د لغوه کېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتې دوه دي. دغه لوبې چې ټاکل شوی و تیر کال تر سره شي یو تر اوسه پورې ځنډول شوی او په پام کې ده چې د جولای د میاشتې په درویشتمه پایل او د اګست تر اتمې پورې دوام وکړي. دغه لوبو د لغوه کېدو ملاتړ وایي چې د کورونا وایروس د سرایت خطر زیات دی او که دغه لوبې تر سره شي ښایي ډیر کسان پر کورونا اخته شي. نور په دې رپورټ کې
د ټوکیو د اولمپیک کې همکاري رسنۍ د دی لوبو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهي ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبه پورې سرلیکنه کې د دې هواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرام دي وضعیت وڅېړي او د دی لوبو پر لغوه کېدو دی خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندې سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په ټوکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه پر ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 28 نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیواله کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
اوور 70% اف دی اتھلیټس اند افیشلز هاف اوريدي
پس لوک تراویا زیات ورزشکاران یا د حیاتونو غړي یا واکسین شوی او یا به د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیات هڅې پیل شوی او روان دي. د کورونا زد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړي دي. یوازې کولای شو تاسو وهڅو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې تاسو او تاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دي بلکې زموږ جاپاني قربانو ته د درناوي او هغوی سره د یووالي څرګندوي هم دي.
واکسینیشن از نات اونلی اباوت پروټیکټینګ یور سلفس اند پروټیکټینګ یور اتھلیټس.
تکل شی و د ټوکیو د اولمپیک لوبي تیر کال تر سره شوی وای خو د کرونا وبا د خبرېدو لکبله ل یو کلن زن ورسته کیږي. دا رويټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 15 تنو ته د کورونا واکسین رسیدلې دي. دا جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدی اونۍ په پایل کې په توکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د